السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اکرام مسکینیار به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واورئ. خدای سره مخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بریوال کاکړی درته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباخ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. اوس بشپړ خبرونه. پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. په تحریک کې د شامل جماعت علما اسلام ویان جلیل جان نن مشال رډیو ته وویل چې د دې ځنډ غوښتنه د دوی ګوند د پاکستان جمهوریت تحریک په مشاورتي غونډه کې کړې وه. دوی ویل جماعت علما اسلام وار له مخه د اکتوبر پر 15 په کوټه کې جلسه اعلان کړې وه، نو د دواړو جلسو انتظام ورته ممکن نه و. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 16 په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د حکومت ضد اتحاد اعلان کړی و. دوی اعلان کړی و چې خپل لومړۍ جلسه به د اکتوبر پر 11 په کوټه کې کوي. پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د نواز شریف ویاند ټاکلی دی. د مسلم لیگ نن ډلی پر رسمي ټویټر پاڼه ورکړل شوی بیان کې ویل شوی چې دا پریکړه د ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټري مریم اورنګزیب په مشرۍ کې سوی غونډې کړې ده. بیان زیاتوي چې د مسلم لیگ نن ډلی د ویاندیانو په لاړه کې مصدق ملک، محسن رنجا، طلال چودھری، عظما بخاری او عطاءالله تارڑ هم شامل کړل شوی دی. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 8 تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویاند اسد الله دولت زی ویلي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت پر والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د په وینا په سلطان غازی بابا شارګوټي کې سوی دی برید لږ تر لږه 6 تنه نور هم ټپې کړي دي. د اسدالله دولتزی په وینا په وژل سو کې 4 د والی ساتونکي او 4 تنه عام وګړي شامل دي. د دې برید زموري چانه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د قطر له مشرتابه سره پر 2 اړخیزو چارو د خبرو لپاره 2 ورځنی سفر کوي. ولسمشر غنی نن کویت ته روان شوی او له هغه ځایه به قطر ته ځي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن مشال رډی ته وویل چې نوموړی به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښ پر موضوع هم بحث کوي. د ولسمشر غنی یو همکار مشال رډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی به په قطر کې د دولت د مرکزی پلاوي لغړو سره ویني، خو د طالبانو له پلاوي سره به لیده کاته ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د خبرو اترو بهیر پیل شوی دی، خو دا پلاوي لا هم تر اوسه د اصلي غونډې پر ایجنډا نه دي سلا شوی. د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباخ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړو غاړو پر یو لوی ښارونو پر یو بل لوی ښارونو باندې بمباری کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیات شوی دي. په ناګارنو کرباخ کې ارمینیایي توکمه بلتون غوښتونکو د سپتمبر پر 15 د دې سیمې مرکز تڅیر مده درنې جګړې خبر ورکړی دی. نن 4 ورځ ده چې هلته جګړه روانه ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویاند شوشان سټیپانین نن پر فیسبوک ویلي چې د جګړې په سیمه کې د بیلابیلې کچې نښتې پر زیاتېدو دي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې د ارمینیا ځواکونه نن په 2 ورځ هم د آذربایجان دویم لوی ښار ګانجا په نښه کوي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 14 په لسګونه زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د 8 اګست پر 9 د ولسمشر انتخاباتو د نتیجو تر راتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د خبرونو پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بوره د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د غداري اف آی آر درج شوه دی. د جمرود په غونډي کلی کې مذهبي عالمانو ویلي د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي.
که د میوزیک څوک پروګرام پدې باندې د قانون د مخې خو هیڅ پابندي نشته، او که څوک دا چاته وایي چې تاسو به دا نه کوئ نو دا انتها پسندۍ مختلف شکلونه دي چې زموږ په دې خاوره کې موجود دي.
په خبره های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي.
لری پرتو علاقوں کے خلقوں تر زیادہ مسالہ جو پتا کرا تھا کہ یو جو خلق دشمنی دی تو کدا شان دی سسٹم دی شروع کی نو کہ دی دی سر مسالے پر موقع باندې دے ہر کدا پر طریقے جوڑے.
او د سواد منګوري پډاخانه کې کارکون کی وای ل یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي.
دا خانه خو زوړ کلچر ده، وسر دا خانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده، شتاب پکی مو کم ده، نمون وایو چه را دیل خود ترقی پا کرده.
دا اونور ریپورتونا هم لرو لمشال ریڈیو سروسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. په مقدمه کې ویل شوې دي چې نواز شریف ته د پاکستان لویو عدالتونو سزا اورولې او هغه په ستمبر اکتوبر او بیا دغسې په د اکتوبر بخنه غواړم په شلم ستمبر او دغسې بیا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپل ګوند په غونډو کې د پاکستان چې کومې ملکی ادارې دي د هغې د بدنامولو هڅه کړې وه. په دې اړه تفصیل د داود خټک په ریپورت کې اورو.
د ګل پورز د لاهور په شادره پولیس سټیشن کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ضد د ملک او ریاستی ادارو خلاف د سازش کولو مقدمه درج شوه. دا مقدمه ورستو له هغې درج شوي چې نواز شریف د اغلور مریم او د پارټۍ نورو مشرانو یې له تیرو دوو هفتو راهیسې د حکومت په ضد د بیانونو سلسله تیزه کړي. د ګل پورس په درج کړل شوي مقدمه کې د ښاغلي شریف ترڅنګ د اغلور مریم او د پارټۍ نور مشران لکه رانا ثناءالله، احسن اقبال، شاهد خاقان عباسي، پرویز رشید، مریم اورنګزیب او عطاءالله تارڑ هم ملزمان ګرځول شوي دي. مقدمه کوونکی چې بدر رشید نومیږي په خپل مقدمه کې دریځ اختیار کړی چې نواز شریف په لندن کې د علاج کولو پر ځای د ملک ته بدنامولو سازشونه کوي. د دغه مقدمه په رد عمل کې د مسلم لیگ نون مشرانو فوري بیانونه جاری کړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په ټویټر پاڼه لیکلي چې له حکومته وار پار خطا شوی دی. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو بل مخکخ شاهد خاقان عباسي ویلي دي چې دا مقدمه د پاکستان د غداریو د الزامونو په مقدمو کې یو ځانګړی حیثیت لري. په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته ښاغلي عباسي ویل چې که د آئین خبره کول بغاوت وي نو بیا به هر ورځ په پاکستان کې بغاوت کیږي.
اگر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات کرنا بغاوت ہے،
په انتخاباتو کې د دھاندلی په ضد خبره کول بغاوت وي نو بیا به په پاکستان کې هر ورځ بغاوت کیږي. که د ګرانۍ په ضد خبره کول بغاوت وي نو هر ورځ به بیا په پاکستان کې بغاوت کیږي. که د بدعنوانه حکومت د لرې کولو خبره بغاوت وي نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. که د بیروزګارۍ خبره کول بغاوت وي نو هر ورځ به بغاوت کیږي. که د ملک د اقتصاد د تباهۍ خبره کول بغاوت وي نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي. که د سی پیک د بندېدو په حق له څه ویل بغاوت وي نو هر ورځ به بیا بغاوت کیږي.
د حکومت لخوا د مسلم لیگ نون او نور مخالف ګوندونو پر ضد د بیانونو او کارروایانو سلسله هغه وخت تیزه شوه چې تیره میاشت نه اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد پاکستان ډیموکراتیک الاینس په نوم اتحاد جوړولو اعلان وکړو. ټاکل شوی و چې دا اتحاد به د اکتوبر په 11مه په کوټه کې په جلسه کولو د حکومت مخالفه تحریک آغاز کوي، خو تیره ورځ د 11 اکتوبر جلسه د ځنډولو اعلان شو او پی ډی ایم په یو بیان کې ویل چې دا جلسه به اوس د اکتوبر په 13مه کیږي. د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي په شمول اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د عمران خان حکومت د 2013 په انتخاباتو کې د ټګې په ذریعه په اقتدار کې راوستل شوی دی. تیر کال هم په دې سبب د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد په اسلام آباد کې درنه ورکړی و چې بغیر د کومې نتیجې ختم کړل شو. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف په اپوزیشن مشرانو ته درغلیو تورونه لګوي او په احتساب عدالتونو کې د هغوی پر ضد مقدمې هم روانې. تیره هفته د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې نواز شریف په پوز د سیاسي مداخلت الزام لګولو سره یو خطرناک لوبه کوي. عمران خان ویلی وو چې الطاف حسین هم داسې کړی وو او د عمران خان په وینا هغه په یقین سره وایي چې د دې تر شا د هند لاس دی. نواز شریف تیره اونۍ د خپلې پارټۍ مرکزي کمیټې اجلاس ته په وینا کې په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تور لګولی وو. بیا یې په یو بیان کې ویلي ول چې د آیس آی د هغه وخت مشر ظهیر الاسلام ترې په 2014 کې استعفا غوښتې وه. په پاکستان کې د 2013 کال د جولای په 15 عام انتخابات شوي وو چې په نتیجه کې د عمران خان پی ټی آی ګوند حکومت ترلاسه کړ، خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د نتایجو په نه منلو سره ویلي وو چې په انتخاباتو کې داندلی شوې ده.
اوریدونکو، تاسو د داود خټک په ریپورت کې اوریدل چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري مقدمه درج شوې ده. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه زموږ همکار طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، داسې خبرونه هم دي چې په پاکستان کې د درغلي او ضد عدالت په پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد په پارک لین او د ټکټا اوبو رسد په کیسونو کې فرد جرم عائد کړی دی. نو لومړی که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړي چې دا کیسه څه ده.
دا بالکل درست ده چې نن په د آصف زرداري خلاف احتساب عدالت کې دغه دوه کیسونه ریفرنسز وي او په هغه کې د رسمي نن تورن شو. نو فرد جرم پہ آگا الگید یو لکه څنګه چې تاسو یاد کړ پارک لین یو ریفرنس د خلاف شوی دی چې دا اسلام آباد سره نږدې سنگجانی په نامه باندې دا جی ٹی روډ پہ خبر ته سړی دی نو نږدې اسلام آباد سره راځي. دغه ځای کې دی به لیکيږي چې شاوخوا 2015 کنال زمکه اخستل شوی و او دا د کراچۍ یو د کراچۍ د یو ادارې لخوا دا اخیستل شوی و او دې کې دا د احتساب د ادارې لخوا دا دعوه شوې ده چې دغه ځمکه د دې په نظر د اثر رسوخ استعمال شوی و، دا په زور باندې اخیستل شوی و او په دې کې آصف زرداري او بلاول بوټو دا هم نه وي چې دې په دغه کې شریکو په دې سودا کې. نو د دې په بنیاد باندې د خلاف کیسو 1999 کې نیف دا کیس درج کړو او نن بیا عدالت د دې خلاف د آصف زرداري خلاف او نور خلک پکې هم شته سره ملګري دغه خلاف دویم چې کوم ریفرنس دایر شوی دی هغه لکه څنګه تاسو ذکر مو کو په سیم صوبه کې چې کوم ټکټه علاقه ده هلته د اوبو یو سکیمو دی دا وی چې په غیر قانوني توګه د سند حکومت یوې ادارې یو شخصي یو نجی کمپنی شرکت ته دغه ورکړیو. نو د دې بنیاد باندې هم د آصف زرداري خلاف یو بل نن په هغه تور لګول شو. آصف زرداري وروسته بیا خبرې کولې جرنالستانو سره په اسلام آباد کې، نو هغه دا تورونه رد کړ او مخکم پیپلز پارټي مشران بیا په آصف زرداري و چې دا سیاسي بنیادونو باندې د دې خلاف دا کیسونه جوړ شوي دي.
سمدا او طاهر خان صاحب، د دې نه وړاندې موږ یو ریپورت هم چلولو، داسې خبرونه چې کوم نن مخې ته راغلي دي چې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف پر ضد د لاهور په یو تاڼه کې د غداري اف آی آر یا مقدمه درج شوې ده. نو په پاکستان کې سیاسي ګوندونه اکثره دا وایي چې حکومت دا یو سیاسي انتقام اخلي. نو دې ټولو حالاتو ته لکه د آصف علي زرداري کیس چې وګورو، د خو د نواز شریف کیس چې وګورو، د دې ارسه په باره کې ستاسو تجزیه څه ده چې دا حالات سره روان دي؟
دا خبره بالکل درسته. نه صرف یوازې نه صرف سیاسي ډلې یا مخالف ډلې، بلکې دلته چې کوم سوشل میډیا دا خواله رسنۍ دي په هغه باندې هم ډېر توده بحثونه په دې موضوع باندې روان دي. او بلکې خلک خو دا خبره کوي د نواز شریف کیس چې ذکر کړه کوي چې په پاکستان کې خو خلک دا اوس وایي چې یا سیاسي ډلې وایي چې پخوا به اکثر پښتانه یا د سند خلک یا د پنجاب سیاسي مشران او بخیر د بلوچستان مشران اغوی باندې با اکثر چې کله باغی خبره کوله او حالانکه خبره خو اکثر دا خبره کی چې هغه د حقوقو باره کې وی هغه د خپل سیاسي چې کوم دي ته د پاکستان اساسي قانون او عین کوم اختیار ورکړي دي حق ورکړي دي داغي ګونه اوس خلک دا و چې دا اوس د پنجاب هم یو مشر پدې کې شامل شو دا دلته اوس یو عام سوچ ته بلګور د نننی کیس باره کې هم اوس د قانوني ماهرینو هم رائے راضي چې د سره یو کس ته یو کس خطلی شي یو تانه ته تا رجوع کول شي لیکن بیا دا حق نه لري هغه چې دغه کیس ته تانه د یو سیاسي مشر په ضد باندې د غدارې یا د خیانت کیس یا د غدارې کیس یا د ملک خراب سازش کیس دا یو کس نه شي کولی لکه تلی شي تانه ته تا خو بیا د دې لپاره د ادارو اجازت یا د مجسټریټ اجازت لکه تا بحثونه مو شروع شوي دي لیکن نن کیس درج شوی دی او د سره قانوني ماهرین دی لکه د اختلاط لرونته هم هغه سوچ تاسو چې څنګه ذکر کوئ چې دا د غدارې دا اوس هر وخت د مقدمې دا اوس یو نوی او لکه مسلم لیگ نون لکه تاسو پر راپورټ کې د شاید خاکان عباسی ذکر وشو لیکن د مسلم لیگ نون چې کومه ترجمانه ده مریم اورنگزیب خدا خبر نه صرف سیاسی مشران بلکې د جرنلستان د غرنګي د انساني حقوقو تنظیمونو چې کوم فایلین دی غوي نو اوس خو اودا خبر درست ده چې اوس ورته صحافیانو خلاف کیسونه کیږي یغي تختول کیږي د جرنلستان د نوکرونه هم وستل شوی دی او بیا دلته خلک اوس په دې شان باندې پویږي چې دا کار لکه بچا کړی وي اوس دا داسې مشران نه چې لکه د مازی په شان باندې خلک نه خبرېدل نو بهرحال دا اوس یو مشکل په پاکستان کې پیدا شوی دی لیکن د دې لپاره اوس پاکستان کې یو مضبوط آواز چې دی هغه د اپوزیشن دی هغه بیا د میډیا دی په میډیا باندې اوس کنټرول دی دا هم یو مشکل دی چې هغه دومره یو مضبوط آواز نه راځي نو دا نور مغه حوصله افزایی کی د خلکو یا چې هغه د دې داسې مشرانو خلاف داسې مقدمه د غدارۍ درج کی.
ډیر مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو مشال لیډیو تاسو په پاکستان کې د مسلم لیگ نون پر یو مخکخ محمد صفدر د بغاوت مقدمه درج شوی. واکمن تحریک انصاف د مسلم لیگ نون پر رهبر د غدارۍ تور پورې کړي. د پاکستان په سیاست کې د بغاوت مقدمو جوړولو خبره نوې نه ده. د دې مخکې په سیاستوالانو د بغاوت مقدمه درج شوی دي. دا چې د بغاوت مقدمو جوړولو تر شا سیاسي مقاصد وی او کسنګ او بیا قانون په دې اړه سوای ګلیاس په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی راځي چې ورته وښو.
د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي استاذي ډاکټر شاهباز ګل د اپوزیشن مسلم لیگ نون پر رهبر او پخوانی وزیر اعظم د غداري تور پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د حکومت ضد احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړي او په وروستو کې یې پر حکومت انتقاد زیات کړي. شاهباز ګل په ټویټر پاڼه د اکتوبر پر 3 په یو ویډیو کې نواز شریف ته غدار ویلي ول خو د دې ثبوت یې ورنکړ.
دا غدار دی شملی سره دا پیغام ورکوي چې ستاسو زما عزت زیات شوی دی. نن دوی دا خبرې کوي چې زموږ دفاعي ادارې سمینه دي.
په عین وخت کې د مسلم لیگ نون غړو د اکتوبر پر 3 په لاهور کې د حکومت ضد لاریون وکړ. ملخوا د ګوجرانوالی پولیسو د نواز شریف زوم او د مسلم لیگ نون یو مخکخ محمد صفدر پر ضد د ریاست خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د ګوجرانوالی په سټلایټ ټاون کې درج شوی مقدمه کې په صفدر تور پورې شوی چې د ریاستي ادارو خلاف یې لکړه کې ډکه وینا کړي. صفدر په هغه وینا کې ویلي وو کچاري مریم نواز ونیول شوه نو د کور کمانډر کور مخې ته به احتجاجي پرلت وهي. د دې وینا پر اساس د صفدر پر ضد د غداري مقدمه درج شوی. په پاکستان کې د سیاستوالانو پر ضد د غداري او ترهګرۍ مقدمه درج کول خبره نوې نه ده. تر دې مخکې په ډیرو سیاستوالانو فعالانو او خبريالانو د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. په تیرو وختونو کې سیاستوالانو لکه مخدوم جاوید هاشمی، خواجه آصف، شاعر فیض احمد فیض او په 1903 اویم کال کې د حیدرآباد سازش مقدمه کې خان عبدالولی خان، غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله منګل او انقلابی شاعر حبیب جالب پر ضد د غداري مقدمه درج کړل شوی وي. خو پښتنه دا چې د بغاوت مقدمه څنګه درجیږي او په قانون کې یې په دې اړه سره راغلي. قانون پو شبیر حسین گیگیانی د اکتوبر په 4 مشال اړتیا ویل چې 1909 کال کې یو اکټ یا قانون منظور کړل شوی وو او هغه شقونو تر لاندې بیا د بغاوت او سلامتیا په اړه مقدمه درجیږي. د دې په خبره په آئین کې آرټیکل 6 د ستر غداري دی. گیگیانی د 1909 کال د اکټ په اړه زیاته کړه
د سپیشل عدالت کې نو پاغي کې دا داسې خپل شکونه شته چې یو کسه د پوچ خلاف او داسې خبرې چې هغه واقعي د ملک سالمیت خلاف دا نه چې یو کسه اظهار رای کوي او هغه خلاف پته لکه چې اظهار رای د آئین حق ورکړی دی واقعي کو یو سړی غدار وي هغه د ملک سالمیت لپاره خطر وي او دې سره داسې شهادت وي چې هغه واقعي دی د ملک خلاف سرګرمو کې ملوث یا د ملک خلاف کوم ګروپونه دي یا د بهر ملک مه ایجنسی دی هغې سره ملو ده نه د هغې خلاف د غدارۍ نه بلکې د انسدای دشګردۍ د 1997 د قانون مطابق پایه کې خپل شکونه شته خپل پروویژن شته د هغې خلاف مقدمې کیدی شي
ګیګیانی زیاته کړه چې اوس هم د برطانوي راج قوانین کارول کیږي د بلګې په توګه د عامه نظم ګډوډولو له قانون سره سم سرکار امنیتي ادارو ته وایي دا سړی د حکومت خلاف جلسه جلوس کول غواړي نو هغه دې تر 10 ورځو لپاره جیل ته ولیږي او دا قید بیا تر 90 ورځو پورې غځېدې هم شي د لاهور لمس پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد وسیم وایي د بغاوت مقدمې د فشار اچولو تکنیک دی چې سیاسي حکومتونه یې د خپلو مخالفانو پر ضد کاروي نوموړي د اکتوبر په 4 مشال اړوتي ویل چې د بغاوت مقدمو دوه قسمونه دي یو څوک چې د ریاست خلاف سرګرمیانو کې ککړ وي او بل یې سیاسی استعمال دی د ویل
د
بغاوت مقدمې اوس زیاتې شوې دي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په واکمنۍ کې په 1990 زیږیز کال کې شنونکی او خبریال نجم سیټی د بغاوت مقدمه کې نیول شوی و څو ورځې مخکې پر خبریال ابصار عالم د بغاوت مقدمه وشوه نو له دې ښکاري چې سیاسي دباو ډیر زیات شوی دی د ملک په سیاست کې داسې کارونه کیږي د دې معنا دا ده چې یو کمزور ملکی حکومت دی او یو قوي اسټابلیشمنت یې اډانه ده د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت خپل یو سوچ هم دی که فشار زیاتول غواړي نو بیا دا قانون کاروي د دې ډول مقدمو جوړولو مقصد سیاسي مخالفان د قانون منګولو ته سپارل دي ډاکټر وسیم ویل چې په آئین کې د رائے اظهار د بیان ازادۍ او نور بشري حقوقونه موجود دي خو حکومتونه په اساسي قانون کې حق شکونه زیات کاروي چې پر اولس یا مخالفانو کنټرول وساتي ډاکټر وسیم زیاته کړه په دې کې یو د بغاوت هم ده دا په دې معنی ده چې د ریاست نظم چلولو ادارې کارول کیږي ځکه چې موجوده حکومت په مصنوعي طریقې سره چلول غواړي د طریق انصاف حکومت په وار وار پر اپوزیشن په هیواد کې د ګډوډۍ تور پورې کړی دی اندا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریال ندی ملک سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه په امریکه کې د نواز شریف هلې ځلې یو خطرناک لوبه بللې وه خو اپوزیشن وایي د حکومتي ناسمو تګلارو ضد احتجاجي تحریک چلوي په تاریخي تناظر کې په پاکستان کې د ستر خیانت مقدمه د پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف پر ضد درج کړل شوی و او یو ځانګړي عدالت په 2019 کال د دسمبر میاشت کې د مرګ سزا اورولې وه خو په 2020 کال جنوري میاشت کې لاهور هایکورټ د مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو په مخه د اپوزیشن سیاستوالو د جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ته ورکړل شوی د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د یو ډیر فعال سیاستوال په توګه یادیږي چې اوس مهال د وزیر اعظم عمران خان حکومت خلاف تر ټولو سخت دریځ لري ځنو سیړونکو مولانا ته د دیدن سپارلو وجه د هغه سیاسي تجربه او د لویو جلسو کولو توان ګڼلې ده تفصیل د بشیر ګواخ په ریپورت کې
لګنو اپوزیشن ګوندونو جوړ د پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت سرسخت مخالف مولانا فضل الرحمن د خپل مشر په توګه ټاکلې ده د اکتوبر په 3 د اپوزیشن سیاستوالو په انلاین کانفرنس کې پریکړه شوه چې مولانا بعد د تحریک انصاف حکومت خلاف د تحریک د لومړی مرحله مشري کوي په دې تحریک کې مسلم لیگ نون پیپلز پارټي عوامي نېشنل ګوند جماعت علما اسلام پښتونخوا ملي عوامي پارټي جماعت اسلامي او ځینې نور ګوندونه شامل دي دوی پریکړه کړې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت ختمولو لپاره به د احتجاجي جلسو لړۍ له کوټې پیلوي د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر وایي مولانا فضل الرحمان د یو دینی عالم په توګه کولی شي ډېر احتجاج کوونکي کوڅو ته راوباسي نو ځکه د اپوزیشن لخوا ورته مشري سپارل شوی نوموړی د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل
دی وخت کې پاکستان کې څوک داسې شته چې هغه سره کارکون هم شته او هغه راوتې هم شو هغه سره فورس دی هغه په هر خار کې د زرګونو خلکو جلسه په یو غنټې د 2 په نوټس باندې کولی شي نو هغه چا له پته ده چې هغه جمعیت العلماء اسلام ده چې هغه مشر مولانا فضل الرحمان صاحب دی او چونکه زما خپل خیال ده چې د مولانا فضل الرحمان صاحب هم د خواهش وو چې هغه د دې تحریک مشرولي وکړي او د میاں نواز شریف هم زما په خیال باندې د خواهش خو زما په خیال باندې د مولانا فضل الرحمان ته د مشرولي ورکول غټه وجه چې کوم د سټریټ پاور چې کوم دی چې هغه سره د مدرسو خلک دي هغه سره خپل چې کوم خلک هغه سره دي د مدرسو نه فارغ تحصیل دي نو هغه هغه سره ودریدو ته تیار دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 د پاکستان جمهوریت تحریک په نامه د یو چوکاټ او حکومت چپ کولو لپاره د خپل جدوجهد اعلان وکړ. دوی پر پوز هم نیوکې کړي چې په سیاست کې ګوتې وهي. دې تحریک د 2013 کال ټاکنې له درغلۍ وډکې بللې، نو ځکه اوسنی حکومت منتخب نه بلکې د امنیتي ځواکونو له ملاتړه برخمن غوره کړل شوی یا سلیکټډ ګڼي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیشن دغه انتخابات چې تحریک انصاف پکې بریالی شوی شفاف اعلان کړی دی. بلخوا د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي. حکومتي چارواکو هم د خپل دریځ په روښانه کولو سره ویلي چې د پوز سره نږدې اړیکې د جمهوریت په زیان نه بلکې د ملک په خیر دی. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر منهاس مروت په وینا تمه وه چې د اپوزیشن تحریک مشري به یا د مسلم لیگ نون او یا هم د پیپلز پارټي کم مشر وکړي، خو هغې د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل مولانا فضل الرحمان ځکه مشر شوی چې دی د خپل تون سیاست په کولو سره پر حکومت ډیر فشار اچولی شي.
سیاسي طور باندې که موږ ووایو کنه، دا لیډر جوړول مولانا یو ډیر انتهایی دانشمندی فیصله ده. په دې مولانا صاحب دپاره خو ځکه چې مولانا په نورو پاټیانو اعتبار نه کوي او ځکه دا بیا بیا وایي چې چارټر دو سر دستخط کی چې دو ټولې پاټیانې پابندې سي، نور اپوزیشن پاټیانو دپاره به دا ځکه اغي چې مولانا ډیر بوکل دا خپل خبرو چې حکومت خلاف یا نور چې چور کنسرنټ کوارټرز دي هغه خلاف دا ډیر وکل دا. نور پولیټیکل لیډرز چې دي دا اپوزیشن والا ما خیال دا هغه با دورا ورته چې ننی حکومت تا دی دا چې دو یو قسم پی ڈی ایم جوړ کړای دا چې چرنګې با مولانا چینی او مقابله وکي.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جماعت علما اسلام فی د 2019 کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف حکومت خلاف د اتلس ورځو لپاره درنه کړې وه، خو د حکومت په ختمولو کې بریالی نه شو. شپېته کلن مولانا فضل الرحمن د سیاستوال او دینی عالم مفتی محمود زوی دی چې د خبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې زیږېدلی دی. د هغه پلار د پاکستان تر جوړېدو مخکې د انګریزانو د واکمنۍ خلاف اوږده سیاسي مبارزه کړي او په 1922 کال کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی وو. د یوې سیاسي او دینی کورنۍ له امله مولانا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې ډېر فعال رول درلودلی دی. هغه څو ځل د قومي اسمبلۍ غړی پاتې شوی، خو د 2013 کال په ټاکنو کې بریالی نه شو. البته د هغه ګوند د مذهبي ګوندونو د اتحاد متحده مجلس عمل برخه دی چې دا مهال په پارلمان کې 15 سیټونه لري. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی د اکتوبر په څلورمه مشال ریډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن دې سیاسي تجربې ته په کتو سره اپوزیشن هغه د خپل تحریک مشر اعلان کړی دی.
دا سم خبرې کیږي چې پیپل پارټي او پاکستان مسلم لیگ خپل ځان ډډې تک او مولانا صاحب فوج ته ور مخامخ ک، نو دې کې هم لږ حقیقت خوشتا. خو بہرحال د مسلم لیگ نواز بیانیه بالخصوص دا سې دی په دې موجوده وخت کې چې غي د پاره خو اباؤٹ ٹرن کول ناممکنه ده. دا سخکاری پیپل پارټي بہرحال اوسم دا سې سایډ باندې ولاړه ده چې دا میدان گرم شي او مولانا صاحب ته او میاں صاحب نواز شریف ته چرته دا سخکاری چې غي ګټه ترلاسه کوي، نو پیپل پارټي بخپل پورا وزن دې تحریک پپله کې واچي او کدا سونه شو نو غو بیا ځان نورم ډډی ته کې. نو دا خو تحریکونو کې داسې کیسه پکې راځي چې قیادت باندې ټاکټکس باندې سټراتیجی باندې دا اتفاق هم کیږي اختلاف هم کیږي. نو زما په نظر کې دا دومره لوی خبر نه ده چې مولانا صاحب مشر کړی دی او په دې باندې د تحریک شروع کې دونه مخ کې ختم شي. اصل خبره دا ده چې کومه بیانیه میاں نواز شریف ورکړې ده هغه یو لوی خبره ده چې تر څو مولانا صاحب هغه سره اتفاق کوي او دا سرکاري چې هغه بالکل نه صرف اتفاق کوي بلکې یو قدم ورنه مخ کیږي.
مولانا فضل الرحمن په بیا بیا د خپل سخت دریس په بیانولو سره د تحریک انصاف حکومت د پوزي استابلیشمنت لاس پوڅه بللې. دا هغه تور دی چې پوز او حکومت دواړه یې بی بنیاده بولي. مولانا د دې حکومت د ختمولو لپاره له هر الهاري د کار اخیستو ویلې دي. هغه د اپوزیشن په ګوندی زغونډه کې اپوزیشن ګوندونو ته وړاندیز کړی و چې د تحریک انصاف حکومت د ناکامولو لپاره دي له اسمبلیانو استعفا ورکړي، خو نورو ګوندونو د اوس لپاره د احتجاج کولو پریکړه پر ځای ګڼلې او استعفا یې وروستۍ لار یاده کړې ده.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر پنسنی می بجې کېدونکو دی د بریوال کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په پاکستان کې پاکستان جمهوری تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دورځني سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی مشال رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی. د صدیقی په وینا ولسمشر اشرف غنی دوحې ته تر رسیدو وروسته د افغانستان د مذاکراتي ډلې له غړو سره لیده کاته کړي. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لږ تر لږ 8 تنه وژلي دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی وایي چې دا برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د پوینا په سلطان غازی بابا شارګوټ کې سوی دی. برید لږ تر لږ 14 تنه نور هم ټپي کړي دي. چای ذمہواري نه ده منلې. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنی ناګارنو کرباغ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړي پر لوی ښارونو بمباری کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر 4 په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج کې راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د اگست پر 9 د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو تر راتګ وروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي. د اپوزیشن ګوندونه وایي چې ولسمشر لوکاشنکا په انتخاباتو کې درغلي کړې وي خو هغه نه مني.
لند خبرونه د بریوال کاکړ نه واریدل. ورسوس د یو ریپورت طرف ته په بلوچستان کې د سیاسي او سماجی ټولنو د غسي زنینورو مشرانو ویلي چې د 13 آئینی ترمیم وروسته کوم وسایل چې د صوبې ته برکل شوي دي هغه په سمه توګه د ولس د خیر ښېګړې لپاره نه کارول کیږي. دوی وایي د دې وجه درغلي دا او باید حکومت د لړکی قانون سازي وکړي. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په ریپورت کې اورو.
په مذاکرات په خپل وینا کې د مسلم لیگ کاپ صوبائی صدر او د تعلیم پوخانی وزیر جعفر خان مندوخیل وویل چې یو خو مرکزی حکومت د NFC د لارې کمې پیسې او بلوچستان ته ورکوي او بل په بلوچستان ایالت کې کرپشن زیات دی.
معیشت خو ما درته ویل له 13 ترمنځ صوبائی خود مختاری کې زیات پروټیکټیډ ده. معیشت چې دی یا کم فائنانسز چې دی هغه اکثریت له نیشنل فائنانس کمیشن ځخه راځي یا سټیټ ترانسفر خارایتی. لیکن حغم آئینی ترمیم کا رول بیک سو ڈیفینیٹلی حغم رول بیک کئی نو دا دوار سر جوڑاو دی دا موجودہ سبات خود مختاری دا یا کمفات فائنینشل ریسورسز دی دا بون مر للا سووزی کا آئینی ترمیم رول بیک
پر دے محال دے رہے وینا کون کو زیادہ کڑا که پا تلسم ترمیم پا سمت ہوگا عمل وسی نو زیادہ گٹے وکشنوی سبو ترسی جی با پا خاص توگا دا تعلیم او سیاد پا چنگ کی دی کار کېدلی سي. په دې ترڅ کې بغوړ شو د شهید باز محمد فاونډیشن و مشر پروفیسر ډاکټر لال کاکړ ته.
اتلسم ترمیم بعد کوم مسایل مشته ملاوي دل هغه نشو ملاو او کله جې ملاو سو بیا مشکل بد نظمی ښکارو. لکه نن سي سابق وزیر الله ډاکټر ملک بلوچ ومنل چې زما په دور کې بې نظمی نه وسولې.
په بلوچستان کې زیاتره کارپوهان دا هم وایي چې د اتلسم ترمیم وروسته په صوبه کې په سمه توګه قانون سازي نه ده سوې. چې تر څو په سمه توګه قانون سازي نه وي سوې تر هغه وخت پورې دا اتلسم ترمیم ګټ نشي ترلاسه کېدلی. په دې اړه د بلوچستان د خزانې پخوانی سکتر محفوظ علی خان وایي په کار دی چې د بلوچستان حکومت په NFC ایوارډ کې د مرکز څخه خپله برخه ترلاسه کړي.
مسله دا دی چې 18th امندمنت چې دی هغه باندې تر اوسه چې دی فولي عمل درآمد نه دي سوی. چې فولي عمل درآمد نه وي دا د دې هغه फायदा چې په کار چې موږ څه फायदा رسېدلې وي کنه هغه موږ څه फायदा نه دي رسېدلې.
په دې اړه د غیر سرکاری تنظیم فکر و دانش مشر عبدالمتین خوزاده راته وویل چې په 18 صدی کې نړۍ ډیر پرمختګ کړی دی خو ولې بلوچستان ایالت د د تعلیم او روغتیا په څنګ کې اوسم ورسته پات دی.
بنیادی زمور تصور دا دی زمور د مکالمه آغاز وکړو پاکي اسکم دا ټیم د دنیا د اکونومیکل کم طریقې دی یا کم ترکو باندې خلق د وسایل او اضافه کوي کم خلق ترکو باندې خلق وسایل بچت کوي او دغه پندیجه کې خپل ولسته او خپل ځوانانو ته خوندور مندو ته ډیر څه سہولیات او اسانیاں ور منتقل کوي او دا مکالمه یا جرګې یا د کانفرنس دغه تصدیق وکړي زمور په صوبه کې په ډیره لویه پیمانه باندې الزامي مسایل دي وسایل ځای کوي او داسې تناظر کې زمور د پاکستان او د چاینا اسکم اکنامیک کاریډور دی دغه پر لیار یو مور له وسط ایشیا سره یو مور له افغانستان او لپرا دنیا سره د کاروبار یو ډیره لویه ودان لیار د کاغذ د گوادر په لیارې د چمن په لیارې د ټولې دنیا ته زمور لیارې خلاصې دي.
دلته خبره ده د ونې ورده چې د پاکستان قومي اسمبلی په کال 2010 کې د اپریل په میاشت کې د اتلسم ترمیم منظوري ورکړې وه. هغه وخت په هیواد کې د پیپلز ګوند حکومت و ځکه چې کله اتلسم ترمیم نو منظور شوی نو د هغه څخه له مخه به مرکزي حکومت په NFC ایوارډ یا د ټکسو د لارې په راغونډې شویو پیسو کې هر کال 2.5% و څلورو واړو صوبو ته ورکولې او د ځان سره به یې 5.5% ساتلې. خو د اتلسم ترمیم وروسته اسلام آباد په کلیزه بودیجه کې 5.5% و صوبو ته ورکوي او د ځان سره واځي 2.5% ساتي. دغه ډول د یوشت محکمو واک او اختیار چې په خوا به د مرکزي حکومت سره وو د اتلسم ترمیم وروسته هغه د مرکز څخه وسبو ته ورکول شوی دی. په هغه کې تعلیم، صحت او کښت او کرونده هم شامل ده.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې د ووټرانو حتمی فهرست جاری کړی چې تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات ووټران دي. په دې کې 6 کروڑ نه زیات سړي، 500 کروڑ نه زیات ښځې ووټرانې او د 2.5 زره نه زیات نر ښځیان شامل دي. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد د اکتوبر په 5مه مشال لیړو ته وویل چې د مرکزی الیکشن کمیشن لخوا د ټول ملک د ووټرانو ختمی فهرست جاری شوی چې په کې د سلور وانو صوبو نارینو، زنانو او نرخزیانو د ووټرانو شمیرې شامل دي. دا لیست تر مخه په ټول پاکستان کې د 1.5 کروڑ نه زیات د ووټرانو اندراج شوی دی چې په کې د ټولو زیات پنجاب صوبه کې 3.5 کروڑ نه زیات نارینه، سکم 3 کروڑ زنانا او 1300 نه زیات نرخزیان ووټران شامل دي. په دویم نمبر سند صوبه ده چرته چې ټول د ووټرانو شمیر د 2 کروڑ او 1.75 لک نه سیوا دي او د ټولو کم بلوچستان صوبه کې خوشه 1.75 لک دي او په خیبر پختونخوا کې د ووټرانو شمیر 1.95 کروڑ نه سیوا دي چې په کې نارینه ووټران 1.1 کروڑ، زنانا 1.75 لک نه زیات دي او نرخزیان 1.33 لک دي. سہیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن وایندې په دې حق لوي
په ټول پاکستان کې دا 11.5 کروڑ 48,753 ران موږ سره درج دي او د کې د ناری نو ووټونه چې دي نو هغه 6.40,78,616 دي او د زنا نو تعداد چې دي نو هغه 5.46 کروڑ او وش په تزرا سره پاسه دي. خواجه سرا په ټول ملک کې 2,500 او 18 درشوي دي. په خیبر پختونخوا کې مجموعي تور باندې د وټرانو تعداد موږ سره دي 1,95,33,964 10,06,15,013 دي او د زنانو تعداد چې دي هغه 1,05,250 د پاسه دي.
د نرخزیانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمان یو غړي نمکین مشال لیړو ته وویل چې د دوی شمیره په ټول پاکستان کې پلکونو کې ده خو له دوی په شناختی کارډونو جوړولو کې یو شمیر ستونزې لري نو باید الیکشن کمیشن، سوشل ویلفیر او د نادره محکمه دوی سره په دې کې مرستې وکړي چې ټول نرخزیان چې کوم د ووټ اهل دي رجسٹرډ شي.
څنګه چې الیکشن کمیشن وې چې 2,500 خواجه سرا رجسٹرډ دي په پور پاکستان کې انو چې کوم 13 میره نشه وا یا مردم شماری شو وانو هغه کې خواجه سرا او تعداد 10,500 پورې دغه شو. خو اصل کې د خواجه سرا او تعداد په لکونو کې دی په پاکستان کې خو دې سره سره سم مسلې دي چې خواجه سرا خپل شناخت یا آی ډی کارډ حاصلولو کې هغه مخکې ناراضي پاغه کې ډیر زیات فنی یا ټیکنیکل کمستون سي دي نو هغه مخې تر اغلي دي. الیکشن کمیشن چې کوم شمیره ورکړې ده چې 2.5 زره رجسٹرڈ ووټرز دي نو دا ډېر کم دي. د دې لپاره دوباره هلې ځلې پکار دي چې زیات نه زیات خواجه سرا چې کم دي هغه رجسٹر کړي شي ایز ووټرز.
د نرخجانو د دغه غوښتنو په اړه الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا وایي چې وړاندې هم او اوس هم د نرخجانو زنانو او معذور وګړو لپاره دوی خصوصی حل ځلې کړې دي او اوس په هم کوي.
اوس تقریبا یو 10-15 دن مخکې خواجه سرا نمائندگان نمائنده مونږ راغلي وو. داغه د کارډز مختلف ایشوز دي په نادرا کې د رجسٹریشن حواله سره هغه مسله مونږه په های لیول باندې په الیکشن کمیشن په سطح باندې ټیک اپ کړه او الیکشن کمیشن مونږ د هغه ډیټا غوښته. مونږ سره چې کوم اویلیبل ډیټا و او داغه چې کوم چاچا اپلای غانې کړې وي اوس پورې هغه ته کارډز نه ایشو نو هغه ډیټیل مونږه الیکشن کمیشن او پاکستان سره شیر کړو او هغه به نادرا سر شیر کئی نادرا بد دی حوالے سر داغی مکمل فیسیلیٹیشن کئی کڑو نو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان پر نظر کی منگ سر دا مارجنلائز گروپ یا دا محروم طبقہ چی دا ددی کاغذ زنانہ دی یا کاغذ افراد بہ معذوری دی یا اغا خواجہ سرا دی یا کاغذ اقلیتی دی انو اقلیتی برادری دا منگ دا ٹول دا پارا منگ دا پارا ٹول چونکہ بحیثیت ووٹر اغا زمگ سٹیک ہولڈرز دی
دا ووٹرانو دا حتمی فیرست ترمخہ دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې د وټرانو شمیر 3,60,000 سیوا دی چې پکې هوښه 3,50,000 نارینه سکم 3,00,000 زنانه او وو فاجا سره رجسٹرډ وټران دي. د الیکشن کمیشن وینا تر مخه د ختمي وټر لیست په اوس پټول ضلع الیکشن کمیشن دفترو کې د ولس لپاره لګیدلې وي او چاته چې هم څه ډول شکایت وي نو په 3,80,000 خپل شکایت الیکشن کمیشن ته رالیږل شي. د الیکشن کمیشن شمیرې تر مخه تیر 2013 عام انتخاباتو کې پټول پاکستان کې د وټرانو شمیر خوښه 10 کروڑ وو ولی اوس سباند 1 کروڑ وټران نور هم سیوا شوي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د خیبر سلی د جمرود په غونډی کلی کې مذهبي عالمانو فیصله کړې چې د موسیقي پروګرامونو په صورت کې به په ودونو کې برخه نه اخلي او نکاح به هم نه تړي. دا پریکړه بریلوي دیوبند او شاعت توحید او سنت پنجپیر ډلو په ګډه کړې ده. بلخوا د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید د لړکې ځایي اولس په اعتماد کې اغستل شوی وي. هلته د جمرود چارواکي بیا وایي دوی ته په دې اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د جمرود په غونډی کلی کې مذهبي عالمانو په غوډونو کې د برخینا اغستو د نکاح نه تړلو پریکړه کړې په کومو کې چې د موسیقي پروګرام وي. په غونډی کلی کې د یوې مدرسې استاد مولانا دلاور درویش د اکتوبر په 4 مشال ریډیو ته ویل چې اهل سنت والجماعت بریلوی، اشاعت توحید و سنت پنجپیر او علماء دیوبند ډلو د اکتوبر په 3 د کرت په یو پروګرام کې په ګډه په دې اړه اعلان کړی دی.
دې علماو دغه خبره وکړه چې په دې علاقه او وطن باندې ډېر تکلیفونه، مصیبتونه او پریشانۍ تیر شوي دي او کچېرې دا رنگ وي دا کوم کارونه چې په دې معاشره او وطن کې کیږي خلکو ته تکلیف ته مشکل دی. هر شپه نرخځي راځي د موسیقي محفلونه وي. نو په دغه بنیاد باندې د درې جماعتونو درې مسلکونو علماو دا فیصله وکړه. خدا فیصله جبران نه ده، زموږ دا فیصله د معاشرې د اصلاح لپاره ده، د معاشرې امن لپاره ده.
د غونډی کلی مدنی فعال جلیل افریدی وایي چې د مذهبي عالمانو دا پریکړه مني خو باید چې اغه د فیصلې تر اعلانولو وړاندې ولس په اعتماد کې اغستې وي.
صرف دې کې یو وجه کې دی شي چې یو خو چې د چا واده وي نو د واده نه مخکې خلک موسیقي نه مخکې به درته ووایم چې نکاح تړي. بله خبره دا چې علما کوم فیصلې هغه کې خو مونږ دا خبره نه کوو چې نه ورته غلطه ویلی شو، خو صرف دومره خبره ده چې په علاقه کې یو سټیپ سړی علما اخلي نو دغه لپاره لکه په علاقه کې چې یو داسې پروګرامونه وکړي کم سټیپ چې دوه اخستو دا ډیر اچانک په ناخبر کې وو.
په جمرود کې خبریال امیرزاده بیا وایي چې په غونډی کلی کې شاوخوا د شپېتو نه تر اویاو زرو پورې آبادی ده او په کې د بیلابیلو مسلکونو خلک اوسیږي. نوموړي زیاته کړه
واده په هر پروګرام کې ځوانان چې کم دي هجراګان راولي او ډیګونه ځان ته لګوي، موسیقي مې فلونه لګوي. نو دا حقیقت خبره چې په علاقه کې په سیمه کې په غونډي سیمه کې خاص کر د موسیقي محفل زیات شوی وي. بل چې کوم مذهبي ډلو دغه ودونو نه بایکاټ کړی دی یا نکاح تړلو نه چې په کومو کې موسیقي محفل وي نو دا په خپل منځ کې سرنګي دا حقیقت خبره ده چې نن پرون ورځ پورې هم دغه مذهبي ډلې چې کمی دي یو بل باندې د کفر فتوی لګوي یو بل ته مشرک وي یو بل جماعت ته نه دغه تپوس رلوړیږي چې آیا دوی چې کومه فیصله مشترکه کړه په دې باندې دوی مخکې څومره مزل کولی شي.
د قانوني چارو پوه شهابالدین خټک وایي چې د پاکستان قانون د بیان ازادۍ او له یو بل سره د یوځای کېدو په ګډون د بنیادي بشري حقوقو خبره کوي.
د واده خادې په موقع باندې خپل خوشحالي لمانځل او التا خپل یعنی که د میوزیک څوک پروګرام کوي او که پاره کې څوک سندرې وایي نو په دې باندې د قانون د مخې هیڅ پابندي نشته. تر څو پورې چې د قانون تعلق ته نو قانون خو د دې پروټیکشن کوي آئین هم د دې پروټیکشن کوي او که څوک دا چاته وایي چې تاسو بدا نه کوئ نو دا خو بالکل د انتها پسندۍ او د ایکستریمیزم او د بنیاد پرستۍ هغه مختلف شکلونه دي چې زموږ په دې خاوره کې موجود دي او په کار ده چې حکومت د داسې مخنیوي وکړي. زموږ نېشنل اکشن پلان چې کوم د ترهګرۍ خلاف چې کوم نېشنل اکشن پلان جوړ شوی و هغه هم د دې مقصد لپاره و چې د داسې کارونو مخنیوي وشي.
بلخوا د جمرود اسسټنټ کمشنر جواد مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته د مذهبي عالمانو یا د بل چا له لوري په ودونو کې په موسیقي بندیز یا په نکاح کې د مليانو د نه شاملېدو په اړه په رسمي توګه اس نه دی ویل شوی.
میوزیک راوستل یا نه راوستل، نکاح په یو نارمل انسان کول یا په مولا کول، دا د سړي خپل مرضي ده. نکاح لپاره مولا په شرط نه دی، نکاح هر سړی کولی شي.
ولې سګې ریلیز شوی دی
د رسنیو تر مخه د 2019 کال په مارچ کې هم په جمرود کې د نرخزیانو په پروګرامونو بندیز لګول شوی و خو هغه مهال دا اقدام ځایی انتظامیه کړی و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
پېښور های کورټ پریکړه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان به په قبایلي ضلعو کې هم انټرنیټي عدالتونه جوړوي چې دا شان الته مقدمې په وخت فیصله کیږي. بلخوا ځایي خلکو د پېښور های کورټ دا پریکړه ستایلې ده. تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
قبایلی ضلع خیبر کې وکالت کوونکی وکیل تاج محل وایي چې دوی ته اکثرا ډېره ګرانه شي چې په یو تاریخ دلته هم مقدمه وي او پېښور هایکورټ کې هم پیښې وي او یا د معمولی درخواست جمع کولو یا چالان لپاره هم پېښور هایکورټ ته تګ وي نو ډېر وخت ضایع کیږي او د دې ځای د خلکو نور هم ډېر ستونزې وي او تګ را تګ ورته نه یوازې ګران بلکې ځینې وخت خطرناک هم وي. نو که د انټرنیټ د لارې داسې اورېدنې شروع شي نو د دوی او د عام اولس لپاره به ډېر غوره شي.
خلک دی دوی ته تکلیف دی او دوی راتګ ډېره مسله ای لنډې کوتل ته ضرورت شو تیرا ته ملاګورو ته شلمان ته دا لرې پرتو علاقو کې خلکو ته ډېره زیاته مسله ده. یو په تګ راتګ کې یو دوی د خلکو دښمنۍ دي یو د چالانونه راوستل نو ډېرې مسلې پیدا کړي. نو که دغه شان دی سیستم دوی شروع کړي نو کېدی شي دې سره مسلې په موقع باندې د هر کس لپاره طریقه جوړه شي. دغه نور سټېشنو کې هم جاري دي که نه لکه د سوات نه آرګومنت کېږي په لاهو کې په پېښور هایکورټ کې د منشري نه کېږي مختلف سټیشنو نه کیږي چې دغه د پېښور یو وکیل دی دا اتم کیسز کولی شي او دلته د هغه ارګومنټ هغه ارګومنټ هم دی کولی شي دواړه مثلا د یو سټیشن نه دی ټول شي کور کولی شي.
هم روان کال کې د پېښور هایکورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ پامر د پېښور هایکورټ په شمول په صوبه کې د ډیویژن په کچا ورچوال کورټس یا د انټرنیټ د لارې مقدمو اورېدنې شروع شوې دي او د دې د لارې قضیه کوونکي وکیلان وایي چې ډېر یو ښه ګام دی نو باید قبایلي ضلعو ته هم وغځول شي. پېښور هایکورټ کې وکیل بابر خان مشال لیډو ته په دې حق لوایي
اوس پېښور هایکورټ کې چکم ویډیو لینک دی دا مین چکم عدالتونه دي هغه کې دي چکم عدالتونو کې زیات انټنسټی والا کیسز چکم دي هغه راځي هغه کې ویډیو لینک سہولت دیشتا. ترې ډېر ښه فائدہ دا شو چې زموږ دا چکم لیګل فریټرنټی دی یا زموږ چکم کلاینټونه دي او دلته هغه لپاره راتل کله کله ناممکن کیږي یا مشکل کیږي نو هغه لپاره ډېر زیات سہولت شوی دی. دا سه زموږ یو وکیل ناشته کوهارت کې هغه بیل اپلیکیشن اپلیکیشن دے پیل اپلیکیشن فائل کی او دا ز خپل پرسنل ایکسپیرینس سا شوکوم اچ سا ویڈیو لنک کے مطلب زما لام پڑے کم از کم 1 dozen نزیات کیسز ما ویڈیو لنک کے کڑی ڈسٹرکٹ باجوڑ ڈسٹرکٹ خیبر ڈسٹرکٹ اورگزئی مومند دے کے زیادہ تر فیسلٹیز بنائی او دے کے چکم کسان دی اسی کی التنا راتر تیرا پارا ڈیر زیادہ مشکلی بیا دا سی چی دا یوش پہ پہلا راضی دلتا ہو بیا تیرا پارا دا اکموڈیشن فیسیلٹیز ہم نہیں اور تیرے ڈیر زیادہ پیسے ہم دے باندے ویسٹ کی گی
دا پیخور ہائی کورٹ رجسٹر دفتر لخوا جاری شوی خبر پانے ترمخا دا مائی 2000 شلم پورے دا قبائلی ضلعو عدالتوں کی خوشا یو لاکھ کیسونا روان دی اولا پریکڑ ندی شوی اور ہم دغ دوران کی یو لاکھ شپکش پہ تزرا نوے مقدمے ہم دائر شوی دی خبر پان ترمخا دا کرونا وبانا دا بچ کے دو دا قضی عذر فیصلہ کے دو اور قبائلی ضلع دا صوبے نور ضلعوں سرا یوشان قول کے با دا ورچوئل کورٹس یا انٹرنیٹ دلار عدالتی کاروائی مہم کردار لوبوی دا ہائی کورٹ چروا کی وائی چڑی ضربا پدے کار پیل شی زکا دا دوی پوینا دا کرونا وبا وجہ لگے دل لاک ڈاؤن کی سن یا مقدمے نور ہم سیوا شوی دی اور دغ دوران کی عدالتی کاروانے دنش برابر وی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخبر
دا خبر پختونخوا د سواد د منګوري اوسیدونکو وای چې د غلطه په لوی ډاکخانه کې دا وخت دوا کسان کار کوي چې پکې یو پوسټ ماستر او بل خاتون سمبالوي د ډاکخانه اهلکاران وای چې 100 کال وړاندې پکې 14 تنو کار کاوه او اوس حکومت چې د ډاکخانه ته پام نه کوي نو لوچې د ډاکخانه په کار باندې لوي اغیز پرې وتره تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو
د منګوري لوی ډاکخانه چې د وو لکو آبادی لپاره جوړ شوې پوسټ ماسټری وایي چې 100 کال وړاندې ډاکخانه کې کار ډیر زیاتو دوی به د ډاکخانه نه د بینک کار هم اغستو د موټرو او وسلې لایسنسو پیسونه به هم ډاکخانه کې جمع کېدل او ډاکخانه ولستا یو شمیر اسانتیاګانې ورکولې ولی اوس زیاتره خدمات بند شوی دا خانه کې حکومت 12 اهلکار 1300 کالو کې ریټایر شوی رستا نور ندی برتی شوی ټوله دا خانه په 2 تنانو چریږي
سٹاف کمی دی جی سٹاف نشته دی وخت په وخت باندې کم دا کېږي کم ریټایر کېږي دا غي بځای نه کسان نور ناراضي نو الډی چکم دی بوچ چکم دی نو پتا کسانو باندې پریوزی په دې وجه باندې چکم دی کارخانه خپل په کار باندې با اثر پریوزی فرق پریوزی بلدار چې نورم حالات ټول چې کم دی لکه دا چې دغه دی چې یاره دا اپګریډیشن زمون په 2016 کې شوی دی اوس پورې چې کم دی وفاقي حکومت په 2016 کې نواز شریف په بجټ کې زمونږ لپاره دا کړی دی دا هغه اوس پورې موږ ته چې کم دی دا هغه ریلیف میں ملاو نه شو دا لري زمونږ دا تقریبا چې ټیم پورا کېدو والے دا هر سره چې کم دی ریټایر کېږي دا هغه ځای بیا بل نوې کس نه راځي
د منګوري ډاکخانه نه پینشن اغستون کې مشر عبدالرشید وای چې یو وخت کې ډاکخانه او خاتونه رسون کې ډاګي ډیر اهم وو ولې د ډاکخانه ودانۍ او کارنا داسې ښکاري چې حکومت دغه اداره ختموي
ډاکخانه خو زوړ کلچر ده په خو به دینه چې د ډاګي به کور ته لړ هغه به هلته کې سړی ته ور وړه به خط پہ اور کو کمونیډر به راغله پخانه کلچر وو وسه ډاکخانه رو رو اقتزام پذیر روانه ده سٹاپ وکم کم ده نو مون و چهره دل خو ترقی پا کار ده او نو زمون دغه ملسته چې ده کې سٹاپ سونیا په کې واپس باد شي کار کر دی گی چې ده دې خو په خانه کلچر اول بیلډینګ ده دې سم مرمت وشي سیټینګ را شي او دې لا سره لیپس ده دې د پر ځکه چې په بار ملکونه کې وړه خانه ډېر خسته په وروج دي
پمنګور کې یو شخصي بانک یو بی ایل برانچ منیجر محمد دریب وای چې پمنګور خار کې د سلويختو نزيات بانکونه روزانه په شخصي ادارو خپل خطونه او ضروري کاغذونه لیکي او راغوړي ځکه چې د شخصي ادارو معیار د سرکاري ادارې نه ډیر ښه دی
او دا ټول چې کم دي کنه ټول چې کم دي ټول پرایویټ ادارو ته ډاګ ورکې خپل کسان نازي په موټر سایکل باندې راشي او غوړي سيو کی او اخ شانتي بل ادارې ته لاړ شي او سرکار باندې مونږه کم جی پی او چې دا نو هغه مونږ د اکسسیبل دی خو هغه چې کم دی هغه مونږ بس سوکرا لیګی نه چې مونږ کلکشن وشي یا خدا غوی سره کسان کم می مونږ تپوسو کو نه وای زمو سره کسان کم دی سوکرا سره شته نه دا غي وجه نه مونږ دانش کور او سرویس دار چې یو ډاک دلته مونږ سره یو رزخ لینو دا غوی سره درې سلور رزخ مونږ خو انسټنٹ کار وړو چې انسټنٹ کار د پاره بیا مونږه پرایویټ ادارې
د پاکستان د ډاک محکمې وزیر مراد سعید چې تعلق د سوات سره ده په دا اړه مو بیا بیا وزیر مواصلات مراد سعید سره رابطه وکړه ولې هغه سره جواب را نه کړو البته د سیمې قومي اسمبلی غړی سلیم الرحمن وای چې دوی به د سوات او بیا ټولو ډاکانو معیار ښه کول لپاره د مراد سعید سره لیدل کتل کوي او د ډاکانو معیار به ښه کوي نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ریډیو د سشنبه یا نهه د ورځې اونیز پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو ژغ
په یو نیمه بجا،
د کرښې پر غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
د افغانستان نومیالی انځورګر حمدالله ارباب چې په کابل کې له یو هدفي برید روغ وتلی وای چې تر څو ژوندی وي د ولس په خیر کارونه به پرې نږدي. د اکتوبر په څلورمه د نوموړي په موټر نښلولې بم اچاودېده چې پکې د هغه ډرایور وژل شوی دی. له حمدالله ارباب سره زموږ همکار هارون بادشاه مرکه کړې او په سر کې ترې د اکتوبر څلورمې د برید په اړه پوښتلې دي.
یو پیښه ده چې زه ورسره مخ شوم، دا ورځ را سرزوی هم بس داسې یو 200 متره به د کور نه لرې وتې وم چې یو درزو شو بم اچاودو، دا چېرته موټر کې څنګه و. خو زوی مې غږ مې پرې وکړو چې شاته محافظ باندې مې غږ وکړو، بیا مې ډرایور عمر شهید شو، هغه ګاډي نه شاته دروازه باندې مونږ ووتلو، هلته څنګ کې یو کور و هغې ته ننوتلو، ځکه هلته بیا وروسته ډزې مو شوې، بیا پولیس راغله او دولتي امنیتي کوم مسؤولین چې دي هغې راورسېدل او هغې نه وروسته کور ته راغلم.
ارباب صاحب، تاسو څه وایئ چې دا تاسو ولې به یو چا په نښه کړي که نه، یا دا څوک کېدای شي؟
نو ته بچه جي دي روان حالات ته په کتو هر چا شک کېدای شي او په هېچا هم نشي کېدی، ځکه چې دا روزانه مونږ د وطن کې د بېګنا خلکو د قتل عام شاهدان یو، وزدا یو روان جنگ دی. زه شخصا چې څه کار کوم هغه څه داسې څه نه دي چې هغه د شخص په تاوان ورسي یا د وطن په تاوان وي. البته هر هغه څوک چې د دې وطن په ګټه خفه کېږي د هغه که تاوان وي نو هغې به دا کار کړي.
تاسو ارباب صاحب حکومت سره هم کار کوئ، دا د اطلاعاتو ته د لاسرسي چې کوم اداره ده هغه کې د کمشنر په توګه دنده اجرا کوئ، او په څنګه کې تاسو خو ډیره پیژنګلو چې دا تاسو یو انځورګر دی، یو هنرمند په توګه دا د پولي دواړه خو ته پښتانه او خلک مو پیژني، د لور تحریک په نوم تاسو یو ټولنه هم لري، تر دې پیښې وروسته فکر کوئ چې تاسو به هغه خپل کارونو ته چې کوم تاسو د ټولنې د خدمت په برخه کې کول هغه به بیا هم تکړه به وو صحیح جاری به وساتئ که نه؟ څه احساسوئ؟
بالکل، دا خو ژوند خپل یو هدف وي او زما خو یو رسمي مسؤلیت چې دی هغه اطلاعات ته لاسرسي موضوع، هغه یو بشري حق موضوع ده او هغه زما مسؤلیت دی، او زه چې تر څو یا مړ نه یم او یا د دندې وخت مې پوره نه وي نو زه خو به خپل کار ته دوام ورکوم، او هغه په افغانستان کې یو بنیادي کار دی. تر څنګ یې زما انځورګري او د خور لور حقونه او ولسي فکري رغونه د ملګرو په سر شریکه، هغه تر څو چې زما لاسونه نه پرې شوي انځورګري به زه کوم.
اوریدونکو، تاسو په افغانستان کې د انځورګر حمدالله ارباب مرکه اوریدله چې زموږ همکار هارون بادشا ورسره کړې وه. په حمدالله ارباب د اکتوبر په څلورمه باندې یو برید شوی و چې په هغې کې د هغه ډرایور وژل شوی دی. اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خپرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د خپرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، اوس به د بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه واورو.
پاکستان جمهوریت تحریک په کوټه کې پر 11 اکتوبر اعلان کړی جلسه ځنډولې ده. د تحریک ویلي چې دا جلسه به اوس د اکتوبر پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په دوه ورځني سفر د قطر پلازمېنې دوحې ته رسیدلی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي مشال رېډي ته ویلي چې ولسمشر غنی تر کویت وروسته نن ماسپښین قطر ته رسیدلی او هلته د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي سره لیدکاته کړې ده. د افغانستان په لغمان کې موټر بم چاودنې لړ اته تنه وژلې دي. د لغمان د والی ویان اسدالله دولت ځای وایي چې دا برینن سهار شاوخوا 10 بجې د دې ولایت د والی رحمت الله یارمل د موټر پر کاروان سوی دی. د آذربایجان او ارمنیا ترمنځ د لانجمنې ناګارنو کرباخ سیمې پر سر جګړه مخ پر زیاتېدو ده. دواړه غاړي پر لویو ښارونو بمباري کوي او ورسره د عام ولس د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په بیلاروس کې د اکتوبر پر څلورمه په لسګونو زره خلک د سیاسي بندیانو د ملاتړ لپاره په احتجاج راوتلي وو. په بیلاروس کې د روان کال د اګست پر نهمه د ولسمشر ځو انتخاباتو د نتیجو تراته ګروسته د هرې اونۍ په پای کې خلک د اوږدمهالي ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد کوڅو ته راوځي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان بریوال کاکړ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه سره د ټولو همکارانو اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د لا پامان.